سید کمال شاه عارف دراوروی.
د افغانستان مشرانو جرګې د افغاني پر وړاندې د ډالرو د لوړېدلو په اړه اندېښنه وښوده. د دې جرګې وغړي صفي الله هاشمي د سه‌شنبې په ورځ په عمومي غونډه کې وویل د مرکزي بانک د رئیس نه مقرریدل ناسم مدیریت او له هېواد نه د ډالرو ویستل هغه اقتصادي لاملونه دي چې ورځ تر بلې امنیتي ستونزې هم ډېروي. ښاغلي هاشمي زیاته کړه چې ټول صادرات او واردات په ډالرو کېږي. د ډالرو د بیې لوړېدو په خوراکي موادو او د خلکو د اړینو توکو باندې تاثیر کړی او دغه ستونزه د افغانستان لپاره یوه ستونزه یاده کړه. د مشرانو جرګې غړي په داسې حال کې په دې اړه اندېښنه څرګندوي چې په دې وروستیو څو ورځو کې ډالر د افغانۍ پر وړاندې لوړ سوی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مسؤلین وایي چې په سل ورځني پروګرام کې د سوداګرۍ پرمختګ، د کورنیو تولیداتو شوالی او د سوداګرۍ د ترانزیت په برخه کې پرمختګ په پام کې لري. د دې وزارت ویان مسافر کوکندی د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی خپل سل ورځنی پلان ولسمشر محمد اشرف غنی ته وړاندې کړ او د ولسمشر لخوا تایید شوی دی. د ښاغلي کوکندی په خبره د دې پلان په عملي کولو سره به کورنیو تولیدات او د ترانزیت په برخه کې سوداګري زیاته سي او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغانۍ لزینو بهرنوی اثر سره په جدول بدلی شي. یو امریکایي ډالر یو شپږ افغانۍ 25 بوله، یو یورو نشپږ افغانۍ 15 بوله، یو انګلیسي پوند 49 افغانۍ 50 بوله، د امارات یو درهم 14 افغانۍ 18 بوله، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 1500 افغانۍ.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری او اوس هم د عراق د حالاتو ریپورت راخلو. عراقي ځواکونه هڅه کوي چې د انبار ولایت د مرکز رمادي ښار د بیرته نیولو لپاره د ایران ملاتړو شي عمل شو څخه کار واخلي. خو دې مسئلې په امریکا او عراق کې اندېښنې هم زیاتې کړې دي او یو شمیر چارواکي په دې باور دي چې د شي عمل شو ګډون به په عراق کې فرقې جګړې نورې هم پراخې کړي. یو شمیر امریکایي چارواکي دا هم وایي چې ایران له امریکا سره تاریخي دښمنۍ لري او تهران په منځني ختیځ کې هم د خپل نفوذ د پراخولو هلې ځلې کوي. د دې مسئلې په اړه رویټرز خبري اژانس یو تحلیلي مطلب خپور کړی دی چې مهمه برخه جانقا الکوزی وړاندې کوي.
د امریکا اوسنی او پخوانی چارواکي وایي که څه هم چې د اسلامي دولت ډلې څخه د عراق د رمادي ښار د بیرته نیولو لپاره له شیعه ملیشو څخه کار اخیستل په دې هیواد کې د فرقهیي جګړو خطر لا زیاتوي، خو واشنگټن او بغداد په دې اړه زیات انتخاب نه لري. رویټرز اژانس وایي که څه هم چې د عراق صدر اعظم حیدر العبادی په حکومت زیات واک نه لري او د دې هیواد پوځ هم نه وای دی، په دې توګه د رمادي ښار د بیرته نیولو او د اسلامي دولت د وسلوالو د ماتولو په کار کې د شیعه ملیشو لپاره د واشنگټن او بغداد اړتیا زیاته ده. د امریکا په مشرۍ ائتلاف له څه مودې راهیسې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جګړو کې د عراق امنیتي ځواکونو ته سلا مشورې ورکوي او دغه راز په عراق او سوریه کې د دې ډلې پر هدفونو هوایي حملې کوي. د رمادي ښار سقوط د عراق د پوځ د کمزورتیا ښکارندوی دی. رمادي ښار د یک شنبې په ورځ د اسلامي دولت ډلې ونیوه او عراقي ځواکونه له دې ښاره په شا شول. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی سمدستي د ایران ملاتړو شیعه ملیشه ځواکونو څخه د مرستې غوښتنه وکړه. دوی میاشتې وړاندې هغه مهال چې د عراق امنیتي ځواکونو د عراق په لویدیځ کې د اسلامي دولت د وسلوالو د وړاندې تک په مقابل کې ماتې خوړلې وه، شیعه ملیشه ځواکونه د یو غښتلي قوت په توګه راڅرګند شول. د دوشنبې په ورځ د شیعه ملیشو یو 3000 کسي ځواک رمادي ښار ته نږدې یوې پوځي اډې ته ورسېد. رمادي د انبار ولایت مرکز دی چې اکثر اوسیدونکي سنیان دي او له اوږدې مودې راهیسې دا سیمه د بغداد د شیعه حکومت د مخالفانو د مرکز په توګه پیژندل شوې ده. یو امریکایي چارواکي چې د نامه له خودلو یې ډډه کړې رویټرز اژانس ته ویلي چې له شیعه ملیشو څخه کار اخیستل ممکن ناوړه نتایج ولري. امریکایي چارواکو ویلي په واشنگټن کې په دې مسئلې چې په عراق کې د له شیعه ملیشو څخه کار واخیستل شي د نظرونو ژور اختلاف موجود دی. ایران چې د امریکا سره تاریخي دښمني لري په منځني ختیځ کې د خپل نفوذ د پراختیا په حال کې دی. رویټرز وایي یو شمیر شیعه ملیشو چې د اپریل میاشت کې د تکریت ښار د بیرته نیولو په جګړو کې مهمه ونډه اخیستې وه، د سنیانو په دغه ښار باندې له واکمن کېدو وروسته یې په لوټونو، د خلکو د کورونو او شتمنیو په سوځولو او نورو جرمونو لاس پورې کړی وه. یو بل امریکایي چارواکي چې هغه هم خپل نوم نه دی په ډاګه کړی رویټرز اژانس ته ویلي د امریکا په حکومت کې یو شمیر خلک په عراق کې د شیعه ملیشو هر ډول مداخله د ایران د روحاني مشرتابه حکم بولي او ځینې نور وایي د شیعهګانو مداخله په عراق کې فرقې شخړې زیاتوي. خو یو شمیر نور امریکایي چارواکي بیا وایي دا خبرې واقعیت نه لري. د امریکا د استخباراتو یو مامور وای په عراق کې دا اندېښنه هم شته چې د شیعه ملیشو د دخالت له امله د اسلامي دولت ډله ممکن د فرقهیي شخړو د پراخولو لپاره استفاده وکړي. خو کارپوهان په دې باور دي چې د عراق حکومت په هغه شمیر کې سنی ځواکونه نه لري چې د رمادي ښار د بیرته نیولو په حمله کې ورڅخه کار واخلي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما تیر کال وروسته له هغې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر هدفونو د هوایي بمباریو امر ورکړ چې دغې ډلې په عراق کې زیاتې سیمې په واک کې کړي. جمهور رئیس باراک اوباما ویلي وو چې امریکایي پولیس ځواکونه به د عراق جګړې ته وانستوي. دا هغه جګړه ده چې جمهور رئیس باراک اوباما یې واک ته د رسېدو پر مهال د ختمولو ژمنه کړې وه.
د خبرونې پاتې برخه دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. صفي الله ستنکزی د لوبو له میدانه ورزشي خبرونه او فرشته مرسل درته کور کلی اونیز پروګرام اوروي.
The Lobo Le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبول میدان سپورتي پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرم اوریدونکو په دغه پروگرام کې اورئ چې په کابل کې د هندبال ټورنمنت پیل شوی دی. د افغانستان د زینو ټیمونو سربیره له تاجکستان هم یو ټیم دغه لوبو ته راغلی دی او همداراز د کرکټ بورډ له ویان سره یو مرکه د افغان ټیم او نورو پرمختګونو په اړه درته خبرو. خو تر هر څه مخکې مهم سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په انګلستان کې په تمرینونو بوخت ده. لوبغاړي په انګلستان کې د سکاټلند په وړاندې د لوبو لپاره تیاری نیسي. دغه تمرینونه به شاوخوا لس ورځې دوام وکړي. تمه ده د افغانستان د کرکټ او د سکاټلند د کرکټ ملي ټیمونه د جون په دویمه نیټه په یوې څلور ورځنۍ لوبه کې له یو بل سره مخ شي. د کابل پوهنتون د فوټسال سیالۍ د علامه ټیم په بریالیتوب پای ته ورسېدي. دغه لوبې د سور له لسمې نیټې د اتو پوهنځیو ترمنځ پیل شوې وې. دا لوبې په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون په جمنازیوم کې ترسره کېدلې چې په پای کې د علامه ټیم وکړه شول 9-15 په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون ټیم ته ماته ورکړي. په دې لوبو کې تر ټولو غوره ګول وهونکی محمد انصاري و چې د پولیټکنیک د ټیم لپاره لوبه ولا او ټول لوبو کې دیارلس ګولونه وهل دي. په کابل کې د هندبال ټورنمنت د دوستانه لوبو په ترڅ کې د کابل غوره ټیم وتوانی تاجکستان ټیم ته ماته ورکړي. د هندبال فدراسیون رئیس یوسف نیازی ازادي راډیو ته ویل دغه ټورنمنت په لومړی لوبه کې د کابل الف غوره ټیم وتوانی شپږ سلويخ د 9 په وړاندې تاجکستان ټیم نه هله کړي. بل لوبه کې هم یونایټیډ بانک ټیم وکړه شول د تاجکستان ټیم ته 4-28 ماته ورکړي. دونه مهم سپورتي خبرونه مو اوریدل را بشو. د پروګرام د مطالبه پلور د افغانستان او تاجکستان ترمنځ په کابل کې د هندبال دوستانه مسابقه پیل شوې دي. د هندبال فدراسیون مسولین وای د غوسیالیو هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د خو اړیکو پراختیا ده. په همدې حال کې د تاجکستان د هندبال فدراسیون لمړی مرستیال وای د افغانستان د هندبال ټیم د تیرو کلونو په پرتله ډیر پرمختګ کړی. ابراهیم صافی په دې اړه جزئیات ورکوي.
په کابل کې د افغانستان او پاکستان د هندبال د ټیمونو ترمنځ دا دوستانه مسابقه دوهم ورځ ده. د افغانستان د هندبال فدراسیون مسؤلین وایي چې دغه مسابقه کې د تاجکستان د ملي ټیم په ګډون 8 ټیمونو برخه اخیستي چې د افغانستان د ټیمونو له ډلې نه یو ټیم د هرات او شپږ نور د کابل ټیمونه دي. د دې فدراسیون رئیس محمد یوسف نیازی ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه د کابل منتخب ټیم ښه پر مخ روان دی.
محمد یوسف نیازی د افغانستان د هندبال فدراسیون رئیس. افغان ټیم ډیر ښه وځلید. په ځانګړي ډول د کابل د ټیم نتایج ډیر ښه دي. د یونایټیډ بانک او تاجکستان ټیم هم ښه نتایج لري.
د تاجکستان د هندبال د ملي ټیم لوبغاړي هم افغانستان ته پر اتک سره خوښ کاری او وایي چې په دغه ډول دوستانه سیالیو سره د دوی او افغان لوبغاړو وړتیا نور هم لوړیږي. له تاجکستان څخه د راغلي ټیم مشر بیا وایي چې افغان ټیم تر پخوا کلونو پرمختګ کړی او اوس د دې توان لري چې په لوړه سطحه لوبې وکړي. د تاجکستان د هندبال فدراسیون لومړی مرستیال محمد سید په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان لوبغاړو ډیره وده کړې ده، کال تر بل ښه دلیږي. په 2001 میلادي کال کې چې موږ د لومړي ځل لپاره راغلي وو، تر 2015 کال پورې ډیر تغییر د افغانستان په ټیم کې راغلی دی.
خو د افغانستان د هندبال فدراسیون لوبغاړي بیا شکایت کوي چې د دولت لخوا دوی ته د لوبو کولو لپاره لازمه زمینه نه ده برابره شوې. دوی وایي د لوبو لپاره د میدانونو او مالی مرستو نشتون هغه څه دي چې د دوی د پرمختګ مخه ټکنې کوي. په دې اړه یو تن لوبغاړي ازادي رادیو ته وویل:
احمد بشیر سلمی ما د هندبال د ملي لوبډلې ګول کیپر. تر اوسه د دې علاقان د اقتصادي لګان ازو بل دي، د صحیح اقتصاد نه لري، سراسې هغه منظم وخت باندې خپل تمرین تراسي، همدارنګه هغه انرژي دوی مصرفوي، بیرته هغه انرژي سړی خوړوس ترلاسه کوي.
دغه مسابقې چې په کابل کې پیل شوې د شنبې په ورځ د کابل الف لوبډله په دې وتوانېده چې د تاجکستان د هندبال ملي ټیم ته ماتې ورکړي. د یکشنبې په ورځ هم د افغان یونایټډ بانک ټیم د تاجکستان ټیم ته د 14 ګولونو په توپیر ماتې ورکړه. دغه مسابقې به 15 ورځې نور هم دوام وکړي.
د افغانستان د کرکټ بورډ وایي په انګلستان کې افغان لوبډله د سکاټلند په وړاندې د لوبو لپاره چمتووالی پیل کړی دی. د افغانستان د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره مو په دې اړه مرکه کړې ده.
د افغانستان کرکټ بورډ دا زموږ یو ښه لوبډله د انګلستان په لور استولې ده. څوارلس کسیزې لوبډله د خپل تمرینات ترسره کوي. افغان ملي لوبډله به د 14 ورځو لپاره په انګلستان کې تمرینات ترسره کوي چې خپل تمریناتي لړۍ پیل کړې ده، او د هغې وروسته به د افغانستان کرکټ ملي لوبډله سکاټلند ته ځي او له سکاټلند سره به خپله لومړۍ څلور ورځنۍ لوبه د انټرنیشنل په دویم د جون پیل کړي.
ښاغلی هوتک، په دغه لیست کې چې لوبغاړي ورغلي دي، څومره کسان شامل دي؟ آیا نوي ځوانان هم پکې شته که څنګه؟
او بالکل، د افغانستان کرکټ بورډ چې دغه لوبډله ټاکلې ده، د غوراوي کمیټې غور پرې کړی ده. یو شمېر نوو ځوان لوبغاړو ته هم پکې موقع ورکړل شوې ده چې دې سره د کرکټ د وادې پر مخته کارندوی کوي، او ان شاء الله چې نور هم به زموږ لوبغاړي ښه شي او راتلونکی به ښه وسیږي. سره لوبډله کې ډېری نوو ځوانانو ته چانس ورکړل شوی.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د 2015 کال د شلاوریزو سیالیو لپاره هم یو لړ غوراوي سیالۍ وکړي، دا به هم په سکاټلند کې وي. آیا ټیم به همالته پاتې کیږي که به بیا راځي افغانستان ته او بیا به ورځي؟
لوبډله به خپله لومړۍ څلور ورځنۍ لوبه چې د سکاټلند سره ترسره کړي، د هغې وروسته بېرته خپل هېواد ته راستانه شي لوبغاړي، او بیا ځلې به د هېواد نه دوباره ایرلند پر لور لاړ شي.
داسې خبرونه موږ ترلاسه کړي چې تمه ده د پاکستان د حتی د ټیسټ فارمټ ځینې تکړه لوبغاړي لکه یونس خان، عمر ګل او ځینې نور د پښتونخوا د ټیم لوبغاړي به هم له دوی سره یو ځای راځي په کابل کې، بدلته څو لوبې کوي. آیا دا خبره واقعیا رښتیا ده که څنګه دوی لوبغاړي څنګه زړه ښه کچې افغانستان ته راشي او بالاخره لوبې څنګه سټ شوي؟
موږ په همدې حاله ځلې کې یو چې تر څو د افغانستان ته یو شمېر لوبډلې دعوت کړو، راوې غواړو دلته زموږ د بېلابېلو لوبډلو سره لوبې ترسره کړي. تاسو بهتره معلومه ده چې دې لپاره ډېر زیات کار پکار ده، او یو ملي لوبغاړي ته چې هغه د نړۍ په سطح باندې ستوري او د فل نمبر هېوادونه